د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې، وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې دا موضوع څېړو چې ولې د طالبانو له واکمنۍ بیا واکمنېدو وروسته د نظام منتقدین له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ کیږي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان بانک کابل ته د 2.5 میلیون ډالر د یوې بلې بستې د رسېدو اعلان وکړ. دغه بانک پرون ناوخته په ټویټر پاڼه کې د بشري مرستو د دې بستې د رسېدو خبر ورکړ. د دې بانک د معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 18مه بسته ده چې کابل ته رسېږي او د افغانستان نړیوال بانک AIB ته سپارل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف له یو شمېر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان افغانستان څانګې پرون په ټویټر کې لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکارۍ په افغانستان کې په اړو ماشومانو 15,000 کومکي بستې ویشلې دي. د دې سازمان په وینا په دې مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. د افغانستان د بزکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. د بزکشۍ لیګ له 3 کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ملاتړ پر ملي تلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د OVD انفو په نوم څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 شپېته ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي. تمدن د اوکراین او روسي ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې چې لدې یو ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره هڅې ناکامه شوې. نتفلکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وځنډول. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو په راپور ورکولو د ماسکو فشارونه زیات شوي دي. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارټونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اونیز بحثمو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژاند ځای ته بوته او شاوخوا 3 ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، کومه خاصه موضوع چې تعقیب شي یا شک پرې راشي نه و موجود. ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کانادا څخه افغانستان ته تللې وه، له 10 ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تیره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري 9 په یوه ویډیوي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو 10 کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید ذاکر شاه صادق دي. دوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. امدا پښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړل لمړی خاغلی همت نه کوم. همت صاحب، ولې په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لمړی تاسو ته او تاسو قدرمن میلمه ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو، او د طالب انځور هغه کوم چې حقیقي انځور دی هغه برخلاف، طالب د یو وحشت په توګه، طالب د یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان هغه حقیقي تصویر وړاندې
کړي. همت صاحب، او بخښه، په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پی کوي، په باسنو کې پر خصوصي ټلویزیونونو او په دولتي ټلویزیون کې د طالبانو استازي راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کول چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو.
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله، دغه سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلانی ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکه ما مخبروي. زمیلا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو کشمیر مرکه کړې د افغانستان د رسنیو سره، هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انځور وړاندې کړي. مقابل لور ډیر پراخ
همت صاحب، وبخې تاسو بخپلو خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروري بولم دا ده چې یوازې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویان دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبري وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدی نه، او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاذ خپلو خبرو ته دوام ورکړي، مهرباني وکړي.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي دغه وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د دې ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څیره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید د دې اړتیا پېښ شوي چې دغو اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو څوره د خبرې وشي د دولت په چوکاټ کې، هغوی شاید بېول شوي وي او په ډېره ښه فضا کې، نه د فشار په فضا کې، نه د شکنجې په فضا کې هغوی سره خبرې شوي دي او بېرته خوشي شوي دي. دغه خلک اسلامي امارت په مجموع کې د بیان ازادي ته ژوند دی.
زه وروسته پښتنه کوم له تاسو نه همت صاحب چې د بیان ازادي ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه هم دغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم غواړم تریوي پښتمه. سادات صاحب، فکر کوي چې د منتقدینو، د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او پروګرام محترم مل محمد صاحب ته او پروګرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه واضح دا، بلکې زه په خپل د زین برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په تلویزیون کې کړی دي. زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل وارې مدا سړی راوستو نو داسې به در سره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د تلویزیونونو یو دو ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلي دي، دپاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، دلته انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري، په خپله هم ډېر حمیب سمیه دی، په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې یو حالت رامنځته کړي، لکن دا حالت شتون نه لري.
ستاسو اړیکه مشکل لري صادق صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغیر ورکړي. اوس خپل خبرو ته دوام ورکړي، وګورو چې څنګه شوه.
ما ویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکونه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد ترنتیف ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
صادق صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدي پنځه وه، یعنې پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ور په یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل په کابل کې ناست و. دوی هر ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په تلویزیونونو کې حاضر و، او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوئ چې اوس ما سید اکبر آغا چاوي وړو، یا ملا صاحب متوکل څوک یې وړو، یا ملا صاحب ضعیف څوک. لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ هي، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دېش کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس و، مراسب عبدالوکیل یعنی ډېر نامتو شخصیت و، خارجي وزارت کې کار. دغه درې مثال دومده هغه په شکل تاسووي چې دغه عمده اشخاصو چې ټول پوهېده چې دا رسمي ویاندانې د طالبانو، مګر هیچا نه دي سټاپ کړي، نه چا بندیان کړي.
دا کسان چې تاسو یادوئ که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه وو، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوي نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه، او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو لپاره د طالبانو ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي؟ یعنی سرې کرښې کوم دي؟ څه شی باید تاسو نقص نه کړئ چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شئ؟
لومړی خبره دا ده جناب تکل صاحب، ستاسو ته احترام، چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی. ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شونی هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري دغه ریشکنی وشي او موږ یو ثبات ترلاسه کړو. لیکن لدی عمل چې اسلامي امارات د بیان ازادي تجمن په لومړی ورځ رسنۍ په ټلیفونونو او کل اسلامي امارات وایندویانو شته چې خپل فعالیت دوام ورکړي موږ تاسو مخ نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګوره یو محدوده لري جناب ثقل صاحب، تاسو د ژورنالیزم سرلاري یاستئ، د دې دګر تاسو په دې شانو خپې کېږئ. تاسو ته یو ماده وایم، د تیر جمهوریت نظام د اساسي قانون 95 ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي امارت کې نوې اساسي قانون تدوینوي، په غو کې بم دغه وی په نړیوالو اساسي قانونو کې پټولو کې دا شیسته، حتی په نړیوالو ژورنالیزم په اصولو کې هم دادي. دا ماده وایي چې هیڅ شخص نه میتوانه د باسوی استفاده از حقوق او ازادۍ هاي مندرج این قانون اساسي برزيد استقلال ګوره څه شي، یعنی برزيد استقلال تمامیت ارضی حاکمیت او وحدت ملی عمل بکونه. دا په صراحت تر قانون وایي چې د وحدت ملی د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او تور توا چې دا نظام زه نه منم. ما ته بیر په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسو نشئ کولای چې ورته وایي چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو. که تاسو وایي تاسو هلته د برخورد سره مخ
کیږئ. همات صاحب وبخښئ، په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوی دی په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې، په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضی تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي؟
بله، زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم، لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول، په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب ته لمن وهله، او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي، او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره راشي زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوي، زمونږ شهدا ته توهین کوي، زمونږ دین ته توهین کوي، زمونږ دغه حق د عیا چې د اشغال په وړاندې موږ شل کاله جهاد وکړ دې ته د فساد نوم ورکو، چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي، چې دا په هیڅ جامعه کې د دې اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دې معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه د دې لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شو د صادق دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګوري دا یو اصل دی په هر نظام کې، بل خصوص په اسلامي نظامونو کې، د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغه باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. چې یو نظام له بیخه چیلنج کوي چې زه دا نه منم، زه بل نظام غواړم، دا هیڅوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې، که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم، بدیله لاره دا ده د اسلامي امارت لبیک وایي، او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که نظام چیلنج کوي دا
په ټولنې کې د اجازه نه ورکول کیږي. مننه احمد صاحب. زه غواړم صادق صاحب نو پوښتمه، پرته له دې چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې انتقاد کوونکی سمې لارې ته راشي، یا د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو لکه دوی چې وایي ښاغلی احمد وایي د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخښنه غواړم، زه په ډېرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا 95 ماده وه بلکل داغه تایید او تینګار کوم، او همات سره سره په دې کې زه همغږی یم چې کله ملي ګټې ته زیان رسیږي، ملي وحدت ته زیان رسیږي، د دغه شي لپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ د خواږه، چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایل ته لمن وهي. د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه ازادي بیان نه ده بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي.
دغه کسان چې مخکې او بخې زندان ته بيول شوې دي د نمونه مامخ کې واخستل فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړي ولا کڅنګ چې همت صاحب وایي
دغه افراد چې اوس بيول شوې دي کله کله زینو نه داسې اوریدل شوې چې وایي چې دا یک نظام تک قومي دا تک قومي نظام معنا چې خلک بولي دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري او یا دا چې دوی به ځپل کېږي. حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي او موږ دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړۍ شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي او ګواکې افغانان په دې شکل خپلو کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
وبخې دا خبر دا بحث بلې خوا ته هم ځي صادق صاحب بحث بلې خوا ته هم ځي مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي دا خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوا نه او د نړیوالو لخوا نه هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي لغون د هغو لخوا نه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت لنډ وایي لطفا.
دا انتقادونه خو ټول کوو ما زم کوم زم منتقد یم ما سره حمات صاحب اوسېدلی ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی نه د دې په خاطر چې د سړی نظام راپرځوي یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه راوپاري د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي موږ هم نه یو لیکن حمات صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نه شي نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومي دي. اساسي قانون دی د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي د کمیسیونونو فعالول دي تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې ټینګار کوي چې تر ټولو د مخه د وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون پر رڼا کې چې فعلال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي پس اساسي قانون کې بنا انکار هر څه دي د نشراتو د پاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي د هغې په رڼا کې دوی پله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسی یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپیښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي. یعنې واک دې نه ورکول کېږي. دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي او حداقل ولسته وویل شي چې کم شیان په هغه قانون کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي هغه د اصلاح کړي لیکن حداقل دا محدوده د روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه وشي او دغه حالت هم بیا پیښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو دپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي بیا دا عیناً هغه پخوا د اوه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوري نه بډالېږي په لاره کې وشي.
مننه سادات صاحب. حمد صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوسه خوران دی ستاسو په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدای ویل چې دی ټولنیزو رسنیو لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون او هغه موږ لپاره دی منلو ور دی او دی تطبیق ور دی دویم دا ویل چې مونږ به هغه د تخطیو د رسنیو د تخطیو کوم کمیسیون چې پخوا تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو. بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطی کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کېږي، بیا به هغه اجراات کېږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي. ګوره نړیوال باید مونږ تاسې معیار ونه ګرځو. نړیوالو خو دا شل کاله د اشغال او دا یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او د اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا مونږ تاسې پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار و. مونږ لپاره باید د مشروعیت او د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي. نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پرېکړې کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت په دوامدار ډول غواړي او ګرځي په مختلفو هیوادونو، په هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل و، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده د اوسنۍ دنیا. اړتیا دا ده چې ته په یوازې ځان نشي کولای چې ژوند وکړي. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپله ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورې دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړې دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شل کاله کومه مبارزه طالب کړې ده دا ټوله نادرسته و. دوی باید بیرته لرې شي او بیرته هماغه زوړ نظام راشي. در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغو چارواکو دې صف وینې ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې هغه نه منل کېږي. بله خبره دا ده چې ګوري دغه
خلک په نظام کې اصلاحات، همت صاحب، په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کېږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای د جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه، تکل سیب ګوري دغه کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته وویلې حاکمیت مخالفت به نه کوي چې دا ګروپ او دغه جهت او دغه سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وایي نه دا ایډیا زمنمه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنمه. دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګورئ تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي دغه مشخص یو څو کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې په بهر کې. دغه کسان چې نیول شوي دي د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان نارې وهي یا د افغانستاني نارې وهي یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي. او دا په هیڅ صورت کې د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنون کې عبدالحق حماد او سید زاکرشاه سادات. د دې خبرونې بحث د نن لپاره همدومره و. تر بیا د خدای پامان.